شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. همدارنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري استوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جمعه ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په مقه ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسېږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیښتي اونۍ چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولي او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلی دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اډې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یوه تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 12,000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسله والو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو 6,000 وسله والو یو شمېر به بیرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جمعه ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په مقه ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په مقه ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد که دی کرونا ویروس دی مثبت پیښې راپور نه دی ورکړی، خو گاوند اکویټي ویلی چې د سعودي او تبع په دې هیواد کې د کرونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هیوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کرونا ویروس خپرېدل به د حج په سګنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کرونا ویروس ځپلی چې د دې هیواد چارواکو یې له امله د 19 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دو هیوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروسته و کې د کرونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کورونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ترامپ چې پرون یې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کورونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووخان ښاره چې د کورونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتاب حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی او نړیوال تروریست په توګه ونوماوه. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني که وی کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یوه تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونه لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال
موږ په دې تمایشي تر دې وروسته موږ یو محال او دایمي اوربند
پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادلې پیل کړې دي. دا دغه وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته وویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو سفیرانو او نورو بینالمللي
د اغلی انوری څرګندونې به بشپړه په ریپورت کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړې چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونه لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روانه ازمایښتیونه بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښ د اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه هم کومه سترې امنیتي پېښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې دی او نور جزئیات ترې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال وایي چې دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمایشي تر دې وروسته موږ یو محال او دایمي اوربند ته ورسېدو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېدو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې نه کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې دا پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قوماندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي. داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر 15 ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پېښې کیږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي چې درې پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنې د روانې میاشتې په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت طالبانو او امریکانو غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید دا ده چې دا اونۍ یعنې همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې من خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده دا وغځول شي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غزیدا په اړه اوس څه پلان څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک کېدو وروسته به دواړه خواوې ژمنې او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 د راتلون یعنې د راتلونکې شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورتونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت وایاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلې او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې 10 وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه انصاب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته 2 پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یې له بهرنیانو سره لیدکاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په مخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبر سوی راپورونه خي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدافیر، اروپای چولنې لاستازي او یو شمیر نورو بهرنیو استاد سره لیدکاته کړي دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځي وروسته پایل سي، مذاکراتي ټیم برابر کړی او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کس دی، چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر ښځې به پکې شامل وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې پډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کړه. همدارنګه ټاکل سوی چې د راتلونکو اونۍ د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. خو دا چې افغان حکومت ته د دغه هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوی کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو د ښه ګټه پورته کړي.
نور له دغه حالت نه راووزي او پرېږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ان صاحب، خلک یادونه وکړم تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه او لانجې وي، او تر اوسه هم مشخصه سوی نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سي. خو افغان حکومت بیا هم هغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ شي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي او سره خبرې وکړي. خو لا هم دا مسله جنجالي ده، ځکه تر اوسه رسنیو ته دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوی نه دي. بلې انسب،
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی. له تاسو نه وروسته ستاسو یو مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ادارو نشال پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا وغم ام دغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مشمنه کوو چې اوریدونکو ته یې خبرو. له تاسو مننه کوو. وسو اقتصادي خبرونو ته راځو چې دیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیه غړو نن په کابل کې یو اعتراضي ناسته جوړه کړه. د اتحادیه مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهی است که اگر قانون تطبیق نشه از منطق بیرسه گفتین تخم مرغ بسیم رو برد، اما چوچه مرغ استثنان از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گذی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین هستیم این را در مرزها کنترل کنن، دوا پاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستون کې بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکو ادارې د معلوماتو مخې یو اونۍ کې تر دېش ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان را واردېږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسوړې اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار مخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا طرحه د ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوی چې ډیر ژر به د ښاري پراختیا عالي شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسوړې بیلابیلې برخې لري او هغه وړاندوینې چې د ښار جوړونې وزارت کړي دا کسوړي به هیواد کې د یو میلیارډ ډالرو پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو بي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2.8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه لرو. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشال پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استازو سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید څه وي، د نظر په دی اخلو خو تر هغې مخکې وي نړیوالې مسلې ته ځو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوي ډله په تروریستي لیست کې شامله کړې. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت سروان سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. سروان سیم نور بلته واورو.
ډیره مننه انسب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستي ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته لدې وکړ چې دې ډلې په عراق کې پر یو شمېر حقوقو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې ډیر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنۍ البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې و تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د ادارې مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د دا هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه او په عین حال کې مو ویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شوه. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حمله نسبتا تازه دي، اما ولې پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترڅ کې د دې ډلې 15 ملیشه ووژل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ، د سفارت وی برخې ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمنده، ایران ورسره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې د ډلې دا ډله په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې وه، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډیره مننه کوو دوستانو. اسمت ساروانو چې تریوا موریدل امریکا په عراق کې او ایران پلوي ډله په تروریستي لیست کې شامله کړې. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس اکرم خپلواک افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه خو مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره هم د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوي دي ځکه تاسو هم په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکرات او ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهیږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کیږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منلو وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یو هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په دې دو هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د هغې لپاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې من په راتلونکي دو هفتو کې د بین الافغاني مذاکرات شاید شو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه برعکس په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنی په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکرات او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکولی شي د سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغسې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ویدیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا خپل هم مدیریت کوي که حکومت خپل دا شی مدیریت کړي چې د سیاسیونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی. زه مطمئن یم چې یو نتیجه ترسی
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشاء په خانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل منترې کو سمو خپل ازادي راډیو ناوړي
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید کندهار ولایت سم تماس کیم. زه کندهار د دولسم ازي وسدين کیم. ما د حکومت صدا وختنه ده دلته د دولسم ازي پر غریبانو باندې کورونه نړي پایل تپاس جوړي په ژوند کې سنجو فونډیا نړي ورایي چې هغه باندې تپاس نه جوړي او په دا فونډي باندې دي تار جوړي چې هغه باندې بس او کو د خدای غریبانان ټول د جنگ راغلي دي سینه دي د پراتي دي سکرایي وسنه لري سماسان بوروډي پر روان دي حوالی والا راځي خلاصه کورونه نړي.
افغانستان
خطیب نورزیم د فرا ولایت بسا ولسوالی څخه او پر ټول مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ژغ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډیره نږدې سوې ده. تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړئ چې موږ د یو تلپاتې او باعزت صلح خاوندان سو. که زه شهید سوم یو څو ورځې مې مه پټوئ، د صلح ږغ د شای صلح به ډېر ژر وشي. خیر که زه نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلئ. دې احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. جنازه کې مې ټوپک والا چې هیڅ پرې نشدی، دغه وصیت دې مې جاري تر لاره وبر وسي. وطن ته صلح ابادیږي، جنگ سور اور دی ورته، خطیب اور باندې به کم سړی صابر وسي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو زموږه کلاساتي راډیو ناوړه اوس هم یو ور بیا د خبرونو وخت را ورسید. دا ځل به د سیمې، افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتي جلال زئی واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت ورنۍ له پای ته رسیدو وروسته به په دې کار کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی صفر ته راکم سي. نن په افغانستان کې د تشدد یا د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ شپږمه ورځ ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته یې پام دی او له دې ډلې سره د سولې د یو تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون یې د امریکا د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې وویل چې دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یو تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون به د شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې مکرمې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه منوره کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقت ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راست د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقت ډول خپلې خاورې ته لور ننوتو منع کړي چې د کورونا ویروس پکې خپور شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي پر کورونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپر شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ بیګا په امریکا کې د مرزونو د کنټرول د ادارې CDC له چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. د خبري مطالبو برخه پای تر سو نس پروګرام ترازو د مخکه خو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا تاسې د مخکخي خزي خبرونه اوري. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراز د خپل خوخي د خبرونه د پیلېدو په هیله بوي. منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعر او لیکواله ده. د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړو. اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګ مجن تاسو ته، د ازادي رادیو ټول قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته ډیره مننه چې زموږ خبرونه ته راوړل یې او ماته مداویا راوخلای او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. زه به د اغلی فنانه هیله وکم چې خپل ژبه باندې په خپل وینا او باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لګ درو پیژني.
زه امینه فنا سعیدی یم، د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسېدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بله ښه خبره ده. نورې پوښتنې تاسې ته در پرېښودې. تاسې کولی شئ چې د دې د ژوندانه په اړه، د دې د زده کړو په اړه او همداراز د راتلونکو کارونو او اوسني کارونو په اړه باندې پوښتنې وکړئ. اغلې امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شعرونو ټولګه لري چې د دې ټولګې نه به تاسې ته یو څو شعرونه هم در دکلمکي. اغلې فنا شعر مو کله او څنګه پیل کړ او د شعر ویلو انګیزه چا تاسې ته درکړله چې تاسې شعر وبایي او اوس لکه اوس غوندې د سیوا تکړه شاعره شي؟
ډیره مننه. ډیر ښه. تقریبا نن نه تکاله مخکې داسې و چې شاعري باندې پیل کړی. تقریبا اته کال کې شعر لیکم او د شعر انګیزه داسې و چې له ماشومتوب له نه شعر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره وه، نیکه مې هم ادیب او شاعر و همداسي او شاعرانه ماحول کې را لویدل او لمال شي سره ډیره مینه همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر نن پورې زه ټول کورنۍ هڅولې یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلې دي او منځه هسته چې زه دې ته وسلم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
یعنی تاسی پا شیری محل که را لوی شوی استی و استاسی نکه استاسی مور دوی شایران بو او شیری انگیزه تاسی لغونه اخیسته ده تاسی دو اوسنی محیط سره یا دو اوسنی شرایط سره سم شیرون ویلی دی لکه دو سولی ده پارا مکم شیر ویلی ده؟
دیر که اول خوب جعفری رو سلامون تو علیکم سلام ویم و له پښتنو ایمانانه کول شعر وویلې او لومړی پښتنه دا و چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم هماغه ته مې شعر لیکلی اصولو ته مې شعرونه ویلي دي اوس بیا به خبرونه په لټ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم او هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته د سولې په اړه د وطن په اړه داست بیتونه ستا و زنگری شیرونه می هم ورتویلی دی وطن پاره وطن پاره دی سوری پاره
دیر که هیله دا چی جعفری بستا سیغه گوری دلوی زنگی و حاله و لحل من او دخپلی پختنی زوابی و خستا سی پتا موسی دخپرونی پو اگدو که با اغل آمین فنا اخپل شیرونه هم تاست ووی پخاستو گاغ شیر چی دا سولی پا عربان دیده اوار با شوبل اوریدون که تا ده پا کرخه ده و با گروه چی چوبه
بله وزمی دیدی از مازا غوری
بله و غک دی اورما اسلام علیکم پا خیر رغلی
اسلام علیکم خوری که سلامون تاست ورانجی کن ساز براجو طول کارکون که اوریدون که تا استاد سو آغلی ملمانی تا نینی پانات
و علیکم السلام تاسی پا خیر رغلی
اوی نور نی پا زخم که چی موه ها دا کار اوزی این زلگی می والله جا در خلی خیار وزی
اگر
می پرزخن می کرودی لحسن همه چی رو لالی ما مکه و دخلی اصنی چی غار وزی او کتا دید نی علا مسلک دولی مراک و ستا تاریخ تیر دواز ما در شکلی شار وزی سلامون اتاس سلام نکل اتاس نلمانیتا وزمی بیوی
مهربانی وکړئ غږ دې مرزي او دا مو ونه ویلې چې تاسو نوم او د کوم ځینه ماړي کني ولې
تاسو دایمي همکار تاسو همیشنه یلیدونکو او تاسو ورور یو کاری پښتون
پښتون سپ په خیر رغله خوشاله یو چې بیا هم له تاسو سره یو قاری سپ پښتون مهرباني وکړئ پښتنې مشرکې
تاسو مهرباني سیم پښتنه دا ده چې ودا شیرونه خلک وایي چې شیرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمجنۍ پیدا کېږي کله کله د خوشحالۍ پیدا کېږي او کله کله د مینې او د عشق پیدا کېږي موږ چې شعرونه لیکو کله د مینې څه لیکو کله د عشق لیکو کله د خفګۍ لیکو او د دې ستاسو مېلمنې څه پوښتنه دا ده چې دا څنګه ده چې شعرونه لیکي او بل پوښتنه مې دا ده پر شاعرانو کې د مخکنیو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو په مابین کې دا څه کولای شي فرق یې څه شی دی یعنی شاعران په قاتل او په ردیف او په سیلاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه اوسني شاعران پورته
ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون ډیر ښه په زړه پورې پوښتنې مو وکړلې اول خو دا پوښتنه چې شعري الهام څه ډول وو د عشق له کبله وو د خفګان یا تراژید له کبله وو د غم له کبله وو څه ډول وو دا به خپله اغلې آمنه فنا تاسو ته وایي مهرباني وکړئ اغلې
وعلیکم السلام دی ورور سلامون ته اول وعلیکم السلام وایم او بیا لومړی پوښتنه دا و چې یعنی شعر الهام ولې څنګه اخته یعنی زما شاعرینا یعنی دغه ټول شان شعر کې هغه د انسان
اخته دی
او مینه هم پکې ده او بې مینې هم نه وي بې درد هم نه وي دغه ټول شان انسان متاثر ای سي اخر شاعری ترې جوړیږي او زه هم یو انسان دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه او د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه او لومړی شعر مې هم چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده چې یو شعر مې اوریدلی او په ما یې اثر کړی شعر مې اوس نو زیار ډول حالات نه متاثره شم او ورته شعر لیکم او دومه پوښتنه د ورور د پخوانیو اوسنیو شاعرانو د مابین کې د پرتلې په هغه و چې هغه شاعران یعنی هغه هم زمونږ ډېر یعنی هغو کې که مونږ څه نه سي ویلی هغه اوس زمونږ ډېر زه دې حتی نه یم رسېدلی چې د هغو د اوسنیو شاعرانو په اړه څه ووایم خو بیا هم ما لوستي د پخواني شاعران کلاسیک ادبیات زمونږ ډېر داسي غادي چې مونږ ډیر ستر زده کولای سو او ایست کما غف کینس کولای سو مونږ په غو کوم نیو کوکو خدای مکا او سنی شاعرانو ماشاءالله وسم ادب ډیر پرمختګ کړی دا او ډیر خروان دا تو ادب
ډیر د شعرونو په اړه باندې لګ معلومات راکئ. تاسو کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته در سره کوي که څنګه؟
زما شعرونه ډیری برخې غزل دي او بیا تر څنګ نظمونه هم لیکم او قصیدې او ځینې تلوریزې او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم، خو ډیری برخې غزل دي. غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې ډیر غزل لیکلي دي او نظم هم پکې شته، خو غزل برخه ډیره ده. مرسته زوایم چې یو شاعر سره به لویه مرسته دا وي چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکي، او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي. همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي. نور
ډېر ښه، راب شو ستاسې ټولګې ته. دلته مو تر مخ یوه ټولګه پراته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبا تر سیوري لاندې دی، همدا یو نوم دی. لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخه لري، څه وخت چاپ شوې ده او څه ډول شعرونه په دې کې دي؟
کتاب خو تقریبا 200 صفحې داسې کتاب ده چې دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي. او
غزل او نور د غزل تر څنګ نور شعرونه هم شته،
نور آزاد شعر نظمونه شته پکې، قصیدې دي پکې. او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډېری اردوونکي به له ورسره آشنا نه وي. او نور
او یوه بله ډېره جالبه خبره را په یاد شوله، دغه کتاب چې دی د توبا تر سیوري لاندې دا ډېره ښکلې وړکۍ ټولګه ده، داسې ښکلی رنګ هم لري، شین پوښي دی. او نورې شاعران یې چې کله خپله ټولګه چاپوي نو په دا لومړۍ ورقه کې یې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي، دا څنګه تاسې ولې نه دی چاپ کړی؟
زما خپله بس دا اوسې زما د انځور په ځای همدا چې کوم د کتاب نوم و دی، همداسې یو تصویر هم ورته جوړ کړو.
یوازې د دغې ونې تصویر دی ورباندې.
داسې تقریبا اته کاله کېږي چې شعرونه لیکم، او خو انګیزه دا وه چې شعر سره مې ډېره مینه وه. او دا یو طبیعي استعداد د انسان که یو څوک ورته مینه ولري یا هغه وي چې استعداد یې ونه لري بیا هم لیکل، خو داسې الله تعالی دا استعداد ما ترا کړی. بس بل دا چې شعرونه مې یعنی حماسي و، هر ډول شعرونه به وي خو داسې کومیډي و، دا هغه شعرونه به ما نه وي لیکلي.
تاسې مخکې وویلې چې ستاسې مینه له غزلیاتو سره ډېره زیاته ده، نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي. نو څنګه ده اغلې آمنه چې یوه له دغې ټولګې نه یو شعر راته داسې لنډو کې دکلمه کې؟
او مخکې ورور دی د سولې په اړه یو شعر غوښتی و، نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کولی شي. عنوان دی وي وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه. طلایی وړانګې د موږ باندې خورې که جلوګر لکه لمر وطن ته راشه، زه د غم روژې په اوښکو ماتومه، ته یو ځل لکه اختر وطن ته راشه. راشه امن څوکالي در سره راوړه، زموږ خوارو در به در وطن ته راشه، او په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه وزر، په خاطر د یتیمان د مړو اوښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه. ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه.
واه واه ډیر ښکلی، ډیره زیاته مننه اغلې امنه فنا. رب شو خپلو پښتنو ته که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی هم په کرخه لرو، نو دی به اول راواخلو. السلام علیکم. سلامونه.
بله زه سردار محمد تاسو سلامونه ونې کې د دواړو خویندو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام سردار محمد، له کوم ځای نه؟
پلچرخینه.
پلچرخینه، پلچرخینه په خیر؟
بله بله. کورکی نه خو مننه کوو اول په دې انقلاب کې په دې ګډوډۍ کې دې دوه نه ځان د سوالی د خدای دا نورو ته مې دا یقینې کوي اوس یې اداره خور نه مې دا پوښتنه ده کورکۍ په بعضې خلک وایي چې د مینې نه شعر لیکل کېږي خورې مینه په صحیح ده کورکۍ څلوېښت کاله مخکې د مونږ په وطن کې جنګ نه و مونږ مینه درلودله لکه رحمان بابا رامدا صاحب و مثلا ملنګ جان بابا داسې شپون صاحب خدای ورکړی داسې هغه خلکو نوي شعرونه ویلي نو هغه به د الله په مینه مست و د محمد په مینه به هم مست و د وطن په مینه به هم مست ول او د انسانانو
ډېره زیاته مننه سردار محمد له پل چرخي نه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې. خو بیا به هم راشو اغلې فنا ته چې دا راته ووایاست چې انسان کولی شي چې په خپل ځان په شعر کې له یو څه اغېزمن کړي که نه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سره شعر ویلو ته مخه کوي. کنه د څه کولای شي چې مثلا ځان د اوسنی حالاتو نه متاثر کی او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دي شعر ولیکي، یعنی دا څه رقم خبره ده؟ دا سره خپل ځان متاثر کوي او که تاثیر په انسان باندې خپل پریوزي چې ناخداګه نا خبره.
مننه ورونه او سلامونه تهاله کوم سلام او تاسو پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارنده چې انسان وایي زه به باید دغه پسې ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څنه متاثره سي همغه نه ته به شعر لیکي. او ورور ویلی چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنې خلک یو بل سره مینه وکړي. که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بیخي بیا هغسې نو زه
وایم چې حقیقت کې او هم په خیالونو کې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو، خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورسي چې په ټولنې مثبت اغیز وکړي. او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ. او دغه نور ورور بله پوښتنه
بس فقط دغه یوه پوښتنه یې درلودله خو ډېره داسې پیچلې پوښتنه وه چې د هر چا فکر کوم جلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي. اغلی فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلئ او د چا شعرونو په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې؟
مننه وکړم جانې. لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لورې یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم. او نور د نور شاعرانو شاعری به مخامخ ما باندې اثر کړی او دا الهام به ما ته راکړی چې زه شعر ولیکم. خو ژوند کې نور هم داسې څه شته چې انسان ترې متاثره شي او شعر ورته ولیکي. د ژوند دغه د وطن حالات، زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړاوونه انسان ډېر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو سور باندې ولیکي. او بس او شاعرانو خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډېر داسې شته چې زه ترې متاثره شوې یم او یو څه مې لیکلي وي د هغوی له افکارونه د هغوی له
دا پوښتنه به هم له تاسې نه وکړو چې تاسې د کوم شاعر شعرونه خپله وایاست، خپله چې له ځانه سره کله ناسته وي نو بیا د چا شعرونه ډېر وایي که هغه راوښیاست؟
ولا داسې ډېر شاعران دي هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت دی حمزه بابا دا سی مرحوم حمزه بابا مرحوم صلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې ما شیرونه ډیر خوښیږي دغه شیرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره ډیر د شاعران سره چې د سالک صاحب سعود صاحب او ځینې نومونه برانه پاسي د درویش دورانی دغه ډیر د شیرونه دي چې معاصر کې چې زه همیشه مطالعه کوم او بار بار لولم او ماته خوند راکوي.
ډیر ښه وربشو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکي هم لرو د دوی پښتني برا واخلو چې دوی څوک دي الکم ځای اړیکه نیولې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
او علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. زه مرخیل خور ستاسو سلام امینې خور ته دوړو ته سلام احترامات.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نن څه ده؟
یو پښتنه دی خور نه هغه چې خور را نور هم ځکه زه تقریبا د 15 کلو سره یم.
ډیر ښه. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زما نوم قاری محمد رفیق علم دوست دی د احمدشاه بابا مینې نه مې رابطه کړې ده.
یو
پښتنه دی خور زه کوم یو پښتنه ده چې ته غزل ډیر لیکې نظم لیکې آزاد شعر لیکې او بل وایم چې ادبیاتو سره چې علاقه لري طبیعي خبره ده سیاسی مفکورم سلری او کنه لری افا ورته د نورې کابیا به هیلا کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه بریالي اوسئ. مهرباني وکئ اغلی فنا کته هم تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مینه ده خو بیا هم اوریدونکي نو اوریدلې فکر کوم چې دا اوس به رادیو چلانه کړی وي او خبرونه به اوریدلې وي خو را به شو دی دویمه پوښتنې ته چې څنګه له سیاست سره مینه لري غواړي چې کله په سیاست کې داخلو شي؟
ولا نه سیاست نه سیاست مداران ډیر دی بس مونږ
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي. ښه خبره ده. دی وی شاعر ژوند له نورو ښځو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څه اغیزې کړي دي که دا راته وایست؟
مننه ګمجانې. بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري خو زه به دومره درته ووایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي.
مهرباني وکړئ
زه ځواب ووایم که اورېدونکي
نه اورېدونکي به بیا وروسته راواخلو ځواب ته به ادامه ورکړم.
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ما ته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملوم چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ما ته وایي چې دا ولیکه او چې زه درنه ځم همداسې لنډو شېبو کې یو شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډېره یعنې دردمنه شم هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او محرمۍ احساس کوم او چې یعنی ویخي ډېر او شاعري ما داسې ده لکه د رحمت فرښته چې ما نه ته راشي او زه یو څه ولیکم او ما نه ته یعنی ژوند دی راته زما شخصي ژوند دی ډېر یعنی ژوند مې ډېر ښکلی کړی او ډېر رنګین کړی دی او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډېره خوږه ملګرې ده. چې
زه به یوه ډېره شخصي پوښتنه وکړم که څه هم شخصي ده خو باید ویکم. هغه دا چې کله تاسو مثلا په کار باندې بوخته اوسئ دیک کوي او دلته نو په چرت کې تا ته نو الهام شعري الهام راغلی یو وارې دې منډه کړې قلم او کاغذ دې راخیستی ته ودرېږه زه شعر لیکم اخواته نو بیا څوک در باندې غږ وکړي چې راشه پیاز وسوځېدل.
داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا ذهن کې مې شعر وي فکر مې ټول شاعري دي خو داسې نه دي سوي چې دیګ مې سوځولی چې دیګ کومم
خو شعري الهام په کار کې هم راغلی
زیاتره وخت چې مثال پر لاره یم چېرته ځم نو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچه را سره نه وي زه خپل شعرونه په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کوم پخلنځي کې منو چې موبایل را سره وي بیا زر په موبایل کې لکه یاداشت کوم نو
ډېر ښه وربشو اورېدونکي له ډېرې مودې په کرښه دی برا واخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم کومه جانه سلامونه تا ته امینه خوشته وړاندې کوم د سلام غوډین د بغمار.
وعلیکم السلام. السلام عبدالستار خونزاده په خیر راغلی.
زما د مېرمنې څخه دا سوال دی چې دا کتابونه د چاپوي څومره مصرف لري و دې ته دا کتابونه چې چاپوي مالی منفعت یا مالی ګټ هم لري او کې نه لري. دوهم سوال مې دا دی چې دغه باندې شاعر
خلق چې دا غرشلی دا لیکنه چې کوي په مصحا نومې کوي د ده نوم مصحا دی قاتلې نوم دی او زم چې دی ورته د لور یم د خپل مور د معرفي کړي چې هغه اوس شاعري کوي حیات لري نه لري او بل واده دی خپل واده یې کړی دی ماشومان ډېر به مهرباني
ډېر زیاته مننه عبدالستار اخونزاده ماشاءالله دومره ډېرې پوښتنې مو وکړلې چې خپرونه به په همدې خلاصه شي خو بیا هم ډېرې پر ځای پوښتنې دي رابه شو لومړني پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنه یې وکړله تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنی مصرف مو له ځانه وکړ که چا مرسته وکړله او همداراز تاسو ته بېرته څه په لاس ته راغلل
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده او په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار په غاړه واخیست او داسې نوی چاپ شوی دی تر اوسه د دا چې ما ته بېرته هغه راغلي دا خو نوی چاپ شوی دی تر اوسه دومره دا پلور سوی او بل پوښتنه یې د ورور د مستار نوم نه کتاب مې په خپل نوم چاپ کړی ده همدا مې خپل نوم ده او بل پوښتنه د ورور د هغه
مور په اړه باندې مو وه چې هغه هم تاسو یادونه وکړله چې هغه هم شاعري کوي
او مور مې خو شاعري کوله خو اوس نه کوي او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی او شیرونه استه یو ټول که شیرونه لري چې ان شاء الله چاپ به کړي او د
واده په
او واده میکړه دی او ماشومان نه لرم
بیا به هم یو پختنه زله تاسو نه وکړم هغه دا چې تاسو شیر ویل لکم عمر څخه پیل کړ او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري لکه د سچې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شیرونه وای لکه عشق شیرونه وای او بیا چې لګوندې سنې زیات شي نو بیا د سې تراژید شیرونه وای د سې شاعرۍ کې شته کنه شاعران تل ځوانان او پیغلې
مننه کولی پښتنه ده تاسو ویل چې شیر ملکم عمر پیل کړی تقریبا دقیق به راته یاد نه وي خو د 15-14 کلو به ومه چې شاعري مې پیل کړې ده او داسې د عمر پخېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري ځکه چې انسان عقل غالب شي په پخه عمر کې په نورو احساساتو او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه په مینه راڅرخي په هغه او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له زلمي ځوانۍ نه همداسې ملګری وي خامخا په ځوانۍ کې انسان تراژیدي شعرونه البته مینې سره تړلي وي تراژید شعرونه خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم او دا به فرق به ولري خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري یعنی د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغه سي ابراز کړي
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته هم چې هغه چې دا ازادي لري او ځینې دا نه لري خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی ده او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري کنه نو د ښځې شاعري که هغه څومره هم یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلي وي یعنې د حیا جامه کې به مستوره وي خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي په ډاډه زړه به یې کړې وي او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي هېڅ کې چې دا د یوې ښځې احساسات دي چې یعنې هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یي به او
دې کې مو ډېره یوه ډېره ښه خبره جواته کړله چې یعنې د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو که یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هېڅ یې شعر کې نوم هم نه وي چې شعر یې ولوستل شي انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر مهرباني وکړئ آغلې فنا د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک وو
د پلار کور کې چې ومنو نکمې مور او پلار می ټوله کورنۍ الحمدلله ما سې حسولې ما اوس می خاوندې چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زت مننه کوم چې هغه زما لپاره ډېر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړه شم نو اوس می خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره مې چې تر دې ځای راغلی ما کتاب می چاپ کړی نو دا ټول مې د خاوند هڅې دي او در سره ډېر مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډېر ښه ډېر زیاته مننه اغلې فنا چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خپرونې کې مو ګډون وکړ
ډېره زیاته مننه له تاسې نه او له هغو کسانو نه چې زما کتاب یې ترلاسه کړی ده او زه تشویق کړی یم تر دې ځای رسم ډېره مننه له ټولو نه خوشحاله یم چې تاسو سره
ډېره مننه درنو دوستانو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.